د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په روانه عیسوي میاشت کې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه د سولې د هڅو په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د سنگین ولسوالۍ له جګړو څخه یو ځانګړی راپورتاج لرو. نور موضوعات نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې جنوبي کوریا او جاپان په خپلو کې د هغې اوږدې مازلې پر حل موافقه کړې چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پاوز لخوا د ښځو د جنسي پلورنې پر سر رامنځته شوې وه. او د اوکراین پاوز پرون وویل چې له لنډمهال اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه میرمن د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجیه سپۍ چمتو کړي.
امنیتی چارواکي د کابل د نننۍ انتحاري حملې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بلې ټپي کړې. او ولسی جرګې د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د اساسي قانون پر عملي کېدو د سار کمیسون 15 غړي خپلې جلسې ته ورغوښتي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي او روغتي مسولین د نننۍ انتحاري حملې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبريالانو ته ویلي چې د انتحاري حملې یو ملکی کس وژلی او 14 نور یې ټپیان کړي. خو د امیر روغتي وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته ویل چې له دې حملې وروسته روغتون ته یو جسد او یو دیش ټپیان وروړل شوی.
13 مریض شفاخانه وزیر اکبر خان مراجعه کرده و 18 مجروح.
دی وی دیالس چپیان وزیر محمد اکبر خان روختون ته انتقال شوی و تلس چپی مشمان اندرا گاندی روختون ته. الحمدلله د چپیان روختي حالت د ډاډ وړ دی. په دې کسانو کې چې روختون ته انتقال شوی یو جسد هم شامل دی. د غندهاري حمله چې سهار ته بجې د کورلا موټر په وسیله د ترکیه اتباو پر موټر وشو، مسولیت طالبان وخیسته او ویل دي چې بهرنیو ته درنه مرګ جوړ اړولې. له دې وړاندې د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیار ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې درې ترکیه اتباع ټپیان شوي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بلې ټپي کړې. د دغه ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې پیښنن سهار د سلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې، خو حمله کوونکي تښتېدلې. سمیم خپلواک ویل چې دواړه ښځې د یوې کورنۍ غړې دي. دوه میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې د یونما یو کارکونکي تورپیکه پونم په ورته حمله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر لمیتی ځواکونه غوړي تر څو د قانون د تطبیق او د امن نظم د چنګښت په برخه کې به طرفه هلې ځلې وکړي. نور الحق امید غسرګندونې نن د پولیسو لا اکاډمۍ څخه د 900 کسانو د فراغت په غونډه کې وکړي. دی وایي زموږ پولیس باید بې طرفه وي تر څو وکولی شي چې قانون په ښه توګه او هغه څه چې مسؤلیتونه یې د تطبیق په برخه کې کار وکړي. خلی علوم یو ول چې د پولیسو په چوکاټ کې ظرفیت جوړولو لپاره هڅې کوي تر څو دوی د خپلو مکلفیتونو په اساس خپل دندې پر مخ یوسي. او د افغانستان ولسی جرګې د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د اساسي قانون په عملي کېدو د سار کمیسون 15 غړي خپلې جلسې ته ورغوښتي سو خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړي. دوی د قوس په میاشت کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا د جرګې ته معرفي شوي وو. ولسی جرګې اوس دغو کسانو ته د رایو صندوقونه ایښي، خو معلومه نه ده چې څو کسان به د باور رایه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په عملي کېدو د سرنې کمیسون د غړي او کاري دوره ډیره پخوا پای ته رسیدلې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
آزادي د ایران ولسمشر وای مسلمانان باید د خپل دین سره چې د د په خبره د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سختري زوډالو لخوا ځان منسوي شکړي. حسن روحاني د یک شنبه پورت په تهران کې و اسلامي کانفرنس ته ویل، نن مو تر ټولو ستره وظیفه دا ده چې د نړۍ په عامو افکارو کې د اسلام تصویر بهتره کړو. روحاني په عین حال کې پر اسلامي هیوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې د ده په خبره د وژنو او وینې تویدنې په وړاندې چوپه خوله پاتې دي. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، دغه راز د حوثي ډلې متحد هیواد ګڼل کیږي. حوثي یاغیان د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ایتلاف په وړاندې جنګیږي. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړي ترڅو هغه لسیز اوږده مازی له حل کړي چې د کوریایي شوزو په اړه رامنځته شوی و. دا شدې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوز لخوا جنس پلورنې ته اړي سوي وي. د موافقې له مخې جاپان ژمنه کړې چې له هغو کوریایي شوزو سره د میلیارد د یو میلیارد ین چې له 8,300,000 ډالرو سره سم دې مالي مرسته وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فوم یو کشیدا وایي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بیونګ سی سره تر لیدو وروسته ټوکیو د دغو شوزو سره د بد چلند لپاره د ژور مسؤلیت احساس کوي. کشیدا دا هم وویل چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د دې غمیز لپاره د زړه له تره بخښنه غواړي او پښیماني څرګندوي. یون وویل جنوبی کوریا به دا ستونزه په هغه صورت کې حل وګڼي چې په نه پر شا کېدونکو توګه د اخري ځل لپاره جاپان له ژمنې سره سم بشپړه ګامونه پورته کړي. د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډ مهاله اوربند سره سره یو سرتیری او یو زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وویل چې د دوی پر څارونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې سوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر موتوزیانیک خبریالانو ته وویل چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین پر دولتي ځواکونو د سپکو وسلو لاسي بمونو، ماشینګنو، هوان او ټانک په مرسته حمله وکړه او دا جګړه د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک د شمال په 55 کیلومتره کې پر یوه کلي متمرکزه وه. موتوزیانیک وویل روس پلوه بیلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي په نقشه کړي. هغو اجرانو چې روسي چارواکي کنټرولوي هڅه وکړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو موټر تعقیب او ورباندې توغندي وولي. دغه شوم او پارونکي اقدام کېدای سوای د نړیوالو څارونکو د مرګ سبب سي او بیا ملامتي د اوکراین پر غاړه واچول سي. په اوکراین کې دواړه غاړې یوه او بله له هغه لنډمهاله اوربند څخه په سرغړونې تورنوي چې د کرسمس او نوي میلادي کال په مناسبت له تیرې چهارشنبې نافذ سوی دی. او د امریکا په ټکساس ایالت کې یوې خطرناکې بړبوکۍ 11 کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر 140 ته ورسید. پرون د دلاس ښار په شاوخوا کې دغې بړبوکۍ په لسګونو کورونه نړولي دي. تر دې مخکې له میسیسیپی، تینسي، ارکنساس او الاباما څخه د 8 کسانو د مرګ خبر ورکړل سوی و. په دغو ایالتونو کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي، خو په ټکساس کې د نورو کسانو د مړینې سره د مړو شمیر 140 ته ورسید. د خبرونو پای
زمونږ خاګل آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پدې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی پر روانه جنوري میاشت کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استادو په ګډون په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو بحث وشي. د کابل هوایي ډګر ته نږدې نن یو انتحاري حمله وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په نور موضوعاتو کې د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه یو اختصاصي راپور لرو، هلته چې د سیمو د کنټرول پر سر د وسلوالو طالبانو او د حکومت د ستړو سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي.
بې وفا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بې وفا دی، زموږ والی بې وفا دی، کومندان د امنی هم بې وفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالۍ چا نه سونی غلی.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بعد د ښاري ترانسپورت په برخه کې د نجونو او میرمنو پر ستونزو خبرې وکړو.
لاسه ورځ مرا باندې راغله چې دلته زما امتحان وي، سره کې ولاړې ما خو زما موټر نشته دی، یعنی تر دې حده چې در تر جړای رسولې ما.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیو ډرامې وي نوې برخې سره د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونې اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي جنوري میاشت کې به افغانستان، پاکستان او امریکا او چین د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په کابل کې په یو غونډه کې بحث وکړي. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو ژمنو تعقیب شي او هیله ده چې عملی نتیجه به ورکړي. له بلې خوا د سولې عالي شورا هم د سولې د خبرو د پیل لپاره دا غونډه چې چین او امریکا به هم ګډون پکې ولري د دې لپاره هیله بخونکې بولي چې دا هیوادونه په پاکستان لازم فشار راوړلی شي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی نور تفصیل اوروي.
بلاخره د دې وخت راورسید چې د امریکا او چین په حضور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه بحث وشي او داسې پریکړې ونیول شي چې ماتېدل به هر یو لوري ته سخت تمام شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې دا څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په میاشت کې یعنی څو ورځې وروسته په کابل کې جوړیږي. ښاغلی فیصل ویل دا به یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې نه وي، بلکې امریکا او چین به هم پکې ښکیل وي چې که یو لوری هم پرې عمل ونه کړي هرومرو به تر فشار لاندې ونیول شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه لاندې چې د راتلونکي عیسوي کال په پیل کې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي، په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د لویو هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخته وي.
خغلی فیصل هغه غنګوسی رات کړ چې ګواکې پاکستان به د افغان سولې د خبرو په سر د بحث لپاره ځینې شرطونه هم ولري. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې له نړیوالو سره کلک ژمنه وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه وکړي. اخو د سولې علي شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې د تنور هم لار هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښه نتیجه ورکړي. د شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان به هرومرو د افغان سولې په باب له امریکا او چین سره هر ډول همکاري ته چمتو وي.
د پاکستان د حکومت رول د بین المللي ټولنې په ارتباط باندې یو انفعالي رول ده. کله چې بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي زما په اخره باندې د پاکستان حکومت له هغو سره همکاري کوي. د پاکستان د حکومت همکاري یقینا په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ډېر زیات همکاري کوي.
خغلی مجاهد په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه دا څلور اړخیزه غونډه مثبت وبلل چې د پاکستان د پوز لوی درسیز راحل شریف کابل ته په خپل روسي سفر کې له افغان چارواکو سره د دې غونډې په جوړېدو موافقه وکړه. افغان حکومت له کلونو راهیسې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو په اړه په پاکستان فشار راولي. اخو سیاسي کارپوهان وایي که څه هم پاکستان شته سیاسي او اقتصادي فشارونه ته په کتو د دې غونډې له جوړېدو سره موافقه کړې، خو افغان حکومت باید یوازې له پاکستان سره د سولې په خبرو بسنه ونه کړي، بلکې د جګړې ټولې کورنۍ او بهرنۍ خواوی په پام کې ولري. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالناصر شفیق ازادي رډیو ته په دې اړه داسې ویل:
که چې ته د پاکستان سره افغان دولت د دین له لارې نه د راکړې او واپس له لارې نه سنتیجې ته رسیږي، لکه پاکستان سره ستراتیژیک حقوق باندې قاعدېږي، مرکزي آسیا ته د تجارت پراخ لاس دی ولري او د هغې تر څنګه مثلا نورې بعضې غوښتنې دی ولري، نو دا په حقیقت کې د طالبانو د هغه غوښتنو چې ډېر ځلې طالبانو غوښتنو ته نه د افغانستان په لویه کچه ملاتړ حاصل دی، نو دا به یو داسې معامله وي چې د خپل ملت د یو برخې په انزوا کې ساتلو او اصلا پاکستان سره معاملې او دا جګړه نه شي له منځه وړلی.
په کابل کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د جمعې پر ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان وهڅو چې د افغان سولې لپاره هڅه وکړي. که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو لا هم د جګړې اور په افغانستان کې نه دی غلی او ګڼ شمېر افغانان په لمبو کې سوځي. خو و به کتل شي چې د امریکا او چین په حضور کې دا څلور اړخیزه غونډه څه نتیجه ورکوي. پیولاستانې ازادي رادیو کابل.
په افغانستان کې د پخلاینې د هڅو په اړه د بحث لپاره په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د څلور اړخیزې غونډې په اړه چې پر روانه جنوري میاشت کې په کابل کې په پام کې ده کابل د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، آیا تاسو د چین او امریکا د ونډې په اړه د افغانستان په سوله کې د چین او امریکا د ونډې په اړه کوم خاص نظر لرئ؟ نو خپل دا نظر د ازادي رادیو لاره له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د اس ام اس په 1313 شمیره موږ ته راوستوي او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادي رادیو لاره له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل امنیتي او روغتیایی چارواکي د نننۍ انتحاري حمله د مرګ ژوبلې په اړه ضد نقیز ارقام وړاندې کوي. د کابل د امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د انتحاري حملې چې د کورلا موټر په وسیله وشوه یو ملکي وګړی وواژه او 13 نور یې ټپیان کړل. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې له دې چاودنې له 150 ډېر ټپیان روغتونونو ته رسېدلي دي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د نن ورځې انتحاري حمله او د پیښې په سیمه کې د اطفایو او امبولانسونو غږونو یو ځل بیا د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه او د امنیتي چارواکو په خبره زیانې هم تر ډیره ملکیانو ته وړو. دغه انتحاري حمله چې سار د تو بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ختیځه څنډه کې وشوه مرګ ژوبله هم لري. خو د مرګ ژوبلې ارقام بیلابیل ښودل کیږي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې ویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول 13 عام وګړي ټپیان شوي دي.
دغه عام سارک دا او د خلکو کورونه دي. تاسو وینئ چې دلته کوم نظامی تاسیسات شته چې دوی په نظامی کسانو انتحار کړی وي. دا موټر انتحار کوونکی وو او ډک له انفجاري مواد وو انتحار یې کړی. په نتیجه کې د موږ 13 نفره د دغه ځای اوسیدونکي لري. دغه د لارې ابرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو. دا ټول عام وګړي دي.
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکی وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې یوې خواته د نظامی هوایي میدان احاطه او بلې خواته جماعت او دکانونه دي چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډیر تلفات په جماعت کې په درس لګیا ماشومانو ته اوښتي دي. نجیب الله د سیمې اوسیدونکی همغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و. هغه د خپلو سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
دغه موټر کې ګوره کوم مرسیډیز روان دی خارجات بنا سول یو د موټر ته شو کې دا په انفجار وشو. هغه مخامخ مسجد او مسجد نشي مشمون نه وتل خو هغه خارجانو زخمي نه خدای شته. هغه مخامخ تل پرو شو هغه یادونه پکې شي چې
خالد بیا د مدرسې زده کوونکې دا چې د ټپونو لامل اوس پرختون کې بستر ده.
د مدرسې په دې کې یو انفجار رغتات کې دا نه رخصتي مې شه دی چې دا نه فهم ته قران شریف مدد است ما بود دیدم که دست ما وګړ په طرف شفاخانه وردی ماره.
د رختیات برخي چارواکي بیا د امنیه قمندانې د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپې کې دوه خبره کوي. د امنیه رختیا وزیر فیروز الدین فیروز چې لټاپیانو یې لیدنه کوله ازادي رادیو ته وویل چې دې حمله یو درشتاپیان پر وختونو کې بستر شوی او یو کس هم وژل شوی دی.
13 مریض شفاخانه وزیر اکبر
13 ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان وختون ته مراجعه کړې ده او 13 ټپي ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندی وختون کې بستر دي او الحمدلله د ډیرو مراجعونکو وضعیت ښه دی.
دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستای دی. دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې ویلي چې د 14 لامل لس بهرنی او 3 افغان عسكر وژل دي. خو افغان چارواکي دا اداره دوي د غمله په داسې حال کې په کابل کې لزګونه کورنۍ د غم ټغر تکینولي چې لدې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې د ژمي پر مهال به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم شي. د کابل ښار اوسیدونکي لکه د تل په څیر امنیتي ځواکونه غواړي چې د ښار د امنیت ټینګښت ته جدي پام او د ورته حمله مخنیوي لپاره خپل هڅې ډیری کړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منو اوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ د نننې ورسپانو مخکتنه کو اسد الله لودین نننې ورسپانې کتلې او پلنډي سر راتوي چې پانو کې کوم مطالب خبر شوي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د طالبانو او مسکو ترمنځ اړیکو او په ننګرهار کې د پاتون کوونکو لخوا د څو دایښ وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته ځانګړي کړی دی. چراغ نه دولتي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولی مولا اختر محمد منصور د پوتین مرسته رد کړه، په مطلب کې راغلی چې د کابل لپاره د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې تایید کړی ده چې مسکو له طالبانو سره د داعش د ځپلو په هدف اړیکه نیولې ده. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو له مسکو سره اړیکه لرل رد کړي، خو د لیکوال په باور دا ستونزمنه ده چې د طالبانو ویان د ټول طالب ډلو استازیتوب وکړي، ځکه چې طالبان د ملا عمر له مړینې وروسته په څو ډلو ویشل شوي دي. د ورسپانې په باور د طالبانو لخوا د دغې موضوع ردېدل سیاسي بڼه لري، او که چیرې دوی له مسکو سره اړیکه تایید کړي د خلکو ترمنځ به یې باور نور هم کم شي. جامعه باز ورسپانې بیا په ننګرهار کې د پاڅون کوونکو لخوا د داعش وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاڅون کوونکو د داعش وسلوالو پرې کړي سرونه د سړک پر غاړه نندارې ته ایښي وو، په مطلب کې راغلی چې لدې دوه ورځې وړاندې داعش وسلوالو یو شمیر پاڅون کوونکي وژلي وو او بیا یې سرونه له تنو ترې بیل کړي وو. انصار ورسپانې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د ننګرهار په اچین او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده، په مطلب کې راغلی چې پولیسي جرګه کې د ننګرهار استازي ظاهر قدیر له خپلو ملاتړو غوښتي چې د داعش په وړاندې ودرېږي، او دغه پاڅون له تیرو څه باندې دو میاشتو را په دې خوا پیل شوی دی. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د داعش له جنګیالیو څخه سرپرې کول د ظاهر قدیر جنگي جنایت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاڅون کوونکو دې عمل وښود چې د جګړې اصولو ته ژمن نه دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې داعش د ټول افغانستان دښمن دی، خو د دوی په وړاندې مبارزه باید د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وشي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د هلمند ولایت سنگین ولسوالي د وسلوالو د جګړو له کبله د تشدد په کور اوښتې ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترمنځ اوبخې تر څنګ د سلګونو افغان سرتیرو ککرې هم رژېدلې دي. په سنگین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي د سلګونو تازهدمو سرتیرو د رسېدو خبر ورکړی. ویل کېږي چې اوس هم د سنگین له بازار څخه یو شمیر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې او حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالۍ له لنډ سقوط وروسته بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله، او له سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې ووژل شول. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی سنگین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر ایستلی.
د ګریش د دورای څخه تر سنگین پورې دغه غځېدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت شوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلې موټرونه او تر لس ډېرې د امن نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بریدونو له امله سوځېدلې تر سترګو کیږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان له په دوو ورځو کې په دې لاره په سنگین کې د ملي اردو دوهمې لواء ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی، خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکی موټر، کاس یا بل شی نه تر سترګو کیږي. موږ سنگین ته چیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ شو. د نوم نه شي، خو د سنگین بازار ته په نږدې سومو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي.
دولت په ساحه کې زه گزاره نسم کوی، نو هغه د دولت ساحې ته نه ځي، د طالبان ساحې ته وځي. او کوم خلک چې بیا د دولت په ساحه کې خلک هغه بیا نه وځي د طالبان ساحې، دا بیا د دولت خواته ځي. فعلا بازار بند دی، ټول خلکو مالونه پکې بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلی دی، ورم سوی دی، مالونه سوي، دوکانونه سوي. خلک خو داسې وایي چې ولسوالۍ سم لوی تللی، خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات نور معلومات نه را.
سنگین د کجکی باغران موساکلا او ګرش کولسوالیو په منځ کې د کندهار غوره کولسوالی او د هیواد په شمال کې د غوره او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنگین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ښې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول یې ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل شوي دي. سرایي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله د رامنځته شوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمیرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنې ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګاه او ګرش کولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل شوی او وسلوال د بازار څخه ایستل شوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمه ییزو مسؤلونو پر وخت مرسته کړې وای د سنگین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي خو په ډېر ځورېدلي اندازې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، کرمانان خلک دي. بی وفا ده دولت دی، رئیس جمهور هم بی وفا دی، راسان دی بی وفا دی، زموږ والی بی وفا دی، کومندان د امنیم بی وفا دی، چې دا هیڅ اقدام نه کوي. که ده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سود نیولی. زه د درو کالو په مقابل کې زه جنګېدلی یم. دا زما ولس دی، دا پر ما راټول دی، ما پیژني. د درو کالو په مقابل کې زما دي په خدای قسم که ماته چا یا کومک راکړي یا ماته چا تبدیلي راکړي تر نن سنه ده پهې نن زه په داسې حالاتو کې یم.
که څه هم چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کیږي د سنگین د پولیسو 200 نفره تشکیل خالي دی یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی. د سنگین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډېرې هغه کورنۍ سروې کړي او مرسته ورسوي چې تر ګرش کولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنگین پاتې هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنیو په غېږ کې نیولې دي تر صبر او زغم دی خواته بل چاره نه لري. محمد علی استای د ازادۍ رادیو هلمند.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبريال ځنګړی راپورتاج مو اوریده د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د امنیتی حالت په اړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عمران محسن له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي له طالبانو سره د سولې خبرې بې ګټې خبرې دي ځکه چې د پاکستان سره سوله باید وشي ځکه چې روانه جګړه له پاکستان سره ده. حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت له چورې ولسوالۍ څخه لیکي چین او امریکا په افغانستان کې سوله نشي راوستلی په هغه صورت کې چې پر پاکستان جدي فشار وارد نکړي. قاری محمد مدني له واما ولسوالۍ څخه لیکي موږ پر دې خبره تعجب کوو چې داعش چې روسیې ته خطر پیښوي تروریست شو، ولې افغان حکومت ته چې طالبان په عملي ډول ګواښ پیښوي او پیښ کړی دی عمده دله تروریسته نه شوه ځکه چې که تروریسته شوه نو روسیه څنګه له تروریستانو سره همکاري کوي. قاری محمد مدني لیکي چې پاکستان او روسیه تل نړیوال قانون او اصول په خلاف باندې عمل کوي. د پاکستان او روسیې د ګام نړیواله همکاري او هماهنګي چې د تروریزم د مخنیوي په برخه کې شته دې ته یو ډول زیان رسوي. شیرعلی له هلمند لیکي چین او متحده ایالات واړي چې په افغانستان کې سوله راسي خو پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. عبد الله خوګیانی له کندهار لیکي پاکستان د جنگ پروژه په افغانستان کې څنګه ختم کړي او امریکا او چین هم نشي کولای. دل سوز له هلمند لیکي کچېره د افغانستان د سولې په کانفرنس کې امریکا پر پاکستان فشار راوړي نو په افغانستان کې به سوله راشي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي طالبان له یوې خوا خپل جنگ ته د جهاد نوم ورکوي خو له بلې خوا له روسانو مرسته غواړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. وخت د ماسپښین 2:30 شوې. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 19 پروګرامونو د اورېدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ایران ولسمشر وای مسلمانان باید د خپل دین سره چې د دپوینه د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سختري زډالو لخوا ځانمنسوي شکړي. د سوریه په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمیر سنی جنگیالي د حکومتي ځواکونو لخوا له محاصره سوي ودانۍ څخه خوندې ځایونو ته ایستل سوي او په بدل کې به یې سلګونو شیا کورنۍ د یاغیانو لخوا له محاصره سوي دوو شهرونو څخه خوندې ځایونو ته وایستل سي. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړي چې هغه لسیز اوږده معضله حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوې وه. دا ښځې د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال د جاپان د پوځ لخوا جنس پلورنې ته اړ شوې وې. د اوکراین پوځ پروند وویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یو سرتیری او یو ښځه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل شوې دي. او په جنوبی امریکا کې د شدیدو طوفانونو لکبل د مړو شمیر یو څلويشت ورسید.
زمونږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او و ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي رادیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې تاسو ته د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې مرزی احمد زئی ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي سکال په کاپیسا ولایت کې د انارو محصولات زیات شوي دي. دغه وزارت د مطبوعاتو ریاست سرپرست اسماعیل سباون نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ولایت څخه ټول ټال 15,000 ټنه د انارو حاصلات ترلاسه شوي، چې له دې ډلې یوازې 13,000 ټنه انار پاکستان ته صادر شوي دي. نوموړي د انارو حاصلاتو د زیاتېدو علت د اصلاح شوو تخمونو ویشل، په معیاري ډول د باغونو جوړول او بزګرانو ته پوهاوی په ګوته کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سکال د کندهار ولایت څخه باندې 8,000 ټنه انار پاکستان، هند او تاجکستان ته صادر شوي دي. د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین وایي چې د خپل کلنی عوایدو څخه 50% اضافه عواید ترلاسه کړي. د کندهار د ګمرک رئیس سالم محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل دوی ته 2,200,000,000 افغانۍ هدف ورکړل شوی و، خو دوی تر سمبولي میاشتې پورې دغه هدف بشپړ کړ او په دې توګه یې سکال اضافه تر 4,000,000,000 او 2,800,000,000 افغانۍ راټولې کړي. دغه راز د افغانستان د مالی وزیر د رواني اونۍ د شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې سکل کورنی اواید د تیرو 13 کلونو په پرتله تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې دي. هغه ویل چې افغان حکومت سکل د 144 میلیارد افغانیو د کورنی اواید د راټولېدلو هدف ټاکل شوی و، خو دوی له دې اټکل شپږ فیصد او د تیر کال په پرتله سباند 21% مخکې تللې دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله په دغه ولایت کې بنسټي سوداګریز فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل نصیر احمد قاسمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ولایت له سقوط وروسته په بلخ کې افغان سوداګر پانګونې ته زړه نه کوي. ټاکل شوی و چې سکل په دغه ولایت کې د سمټو او سیخانو د تولید دوه فابریکې جوړې شي. قاسمی وایي چې په بلخ ولایت کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو مسلې په وار وار د کابل د سوداګری او سنوي خوري له مسولینو سره شریک کړي، خو تروسه د قناعت وړ جواب اخیستی نه دی. او د شزده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 641 افغانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے
نړی د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د خبرونې په لومړۍ برخه کې لې وی کونډې مېرمنې سره غږیدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تیروي. په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه میرمن د چیوس په کابل کې لخپلی وازنی لور سره ژوند کوي او هڅه یې دا ده چې خپل لور ته د زده کړو زمينه برابر کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړی وختونو کې به بولانی په کور کې پخول، بیا به په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل دی وکراچی واخیسته، اوس د کابل د خوونې او روزنې په هنتون مخته ولاړوي او پیرکی خرڅوي. میرمن راهله وایي لوري یو نیم کلنه و چې میړی وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې لدندې جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانیو کار شروع کړ.
خدام یک د ختارک درم باندې
یو لور لرم، پښبګم ټولګي کې درس وای. لور مې یو نیم کلنه و چې میړی مې وفات شو. د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی. محکمې په مرستون کې کار کاوه چې لدندې جواب کړم. اوس د دې د سړک لغړې پیره کې هرڅوم لامدلارې د کور کرایه او د لور د خوندې مصارف پوره کوم. زه په خپل همت زیار باسم او د نارینهو په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدای مسلم مار پېش میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټول چاري ور په غاړه دي زیاتوي، کنور هیڅ کار هم ورته نوي. د نارینهو په چیر بیل پوګک دی او ځان ته کار پیدا کوي.
که به خې امي کار امادستم نه
کدا کار هم نوي. د نارینهو په چیر بیل پوګک دم د ځان او لور لپاره می کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم دی الله احسان دی چې ماته واسره کړی چې بل چاته احتیاج نه. هغه میرمن چې گدایي کوي یا نور ناروا کارونه ته لاس اچوي باید ماغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپې ته یا آبیا پیټکی پخوم. درې نیم سوه د پیټکیو د لګښت لپاره ترې باسم. نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپل زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي. تلې درسونه ته هڅوم او استادان هم ډېر کوښښ سره کوي.
کوشش مې کنه سر
ځینې میرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو میرمن راهله وایي میرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي د غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی.
دای کارې شرم ساتي
کې بده کار کې هیڅ عیب نشته. د چې میرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته د لکه ما غوندې یو مسؤلیت پیدا کړي. د سړک په غاړه د جرابې یا لیف خرڅ کړي. هغه میرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي د کې صاحب نشته. زه هم میرمنې له کوره بهر د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول را سره ډېره خرابیه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
قدرمنو قدرمنو اوریدونکو د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړي توګه میرمنې په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کای و میرمن د خار له یوې برخې بلې ته سفر کوي نو مجبور ده چې په ساتونو ساتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي برعکس لومړی دوی خیژي او کله چې موټر ته وختل نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړي شوي کینی او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډیریږي ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته را ووځي، موټر به یا خصوصاً اوس چې د ملي بس دا نور موټرې وي ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکړي، یا که مثلا ټونس کې مخکې کینی یو نفر دی نه کینی مجبور چې دوه کسه کینی، چې دوه کسه کینی ته حت باندې ستا وجدان نه ارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم راباندې راغلی چې دلته زما امتحان وي سړک کې ولاړی ما خو زما موټر نشته دی، یعنی تر دې حده چې در تر ژړا یې رسولی یم. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل څه شي دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي ځکه چې نارامه مې هم امتحان لري هم دا نارامه وي، یعنې واقعا سړی خوشحاله نه دا کو دې ته پرتري ورکړي چې باید کور کې کینی. د یو مثال بیداس ده څو ان کله چې دا ملي بیا سنوري کې چې دې خزي دریږي نو دې کې چې کلینر دی دا د خزو مز نه جيږي. هر دا سي ورز نه ده چې مثلا زه په خپل اوسم یا بس دې په دې ملي بس کې چې غاجګان شي د خزو چې ولی دا سي ولی په منګل لګيږي، نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نتیږي د مزاحمت کوي، یعنی واقعا د هر چا وجدان نارام او ډیر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د ښځو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه وخت کې مهال کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټاکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د ښځو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران پخپله یو کړنلاره دوی ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه و څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینه و دي. دغه یوازینۍ حل لاره ده کابل شي دوه خواو ته برابر حقوق ورکړي شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانې له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي وایي په ملي بس موټرو کې ډیر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کینی او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډیر سخت بیروباري او موټر مې سن پیدا کیږي. نا وخت مې چې موټر مراشي بیا سړیان پکې ټولو خيږي او خزي بشارګان هم دستي پات شي، نو دستي باید نو کوي باید نوبات مراز شي. او هغه سټونه چې خزو ته مشخص دي موټرونو کې هغه باندې چې سړیان زر زر خيږي بیا هم دوی ونی سي نور خزي بشارګان په ځای نه یا بدريږي د دروازې خوله کې او یا هم دستي پات کیږي. او بل دا چې موټروانان دومره بے انصاف دي چې موټرونه دومره ډکې د خزي نور بخیم دست پکې یو ځای کیږي موټر کې بیا هغه ډیره مشکل سره مخ کیږي، نو دستي باید نو کوي د انصاف نه کار واخلي. زه مجبورم مجبور ماش می دومره نه لاسي زه به ټیکسي کار اور زده لاره شم مجبورم چې ملي بس ته درېګم. نو په دې سره کې دولت نه غواړم چې دې ته ډیره توجه کوي موټرونه باید در لاین کې ډیر کی.
کله کله میرمنې په لاینی موټرو کې لازار وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لاینی موټرو کې دومره سورلی پورته کوي چې د نارینه او خزینه او ځای سره ګډوډ شي، نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځوربل کیږي. د کابل کاری وبل اوسیدونکو مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لاینی موټرو کې سفر کوي. دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځوربونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لاین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ دوی دوه میرمنې کینوي او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټروان وي خو یو خبر او کنه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطی وي نو طبعا هغې ته یو آزار ورکوي کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نور نور په بهانه، یعنی میرمنې ته آزار رسوي چې دا ډیره ښه کار نه دی زما په نظر او دې ته باید ډیره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غصهناکه کینم نو تیار مې لاسم ورته جوړ کړی وي چې په تخلې به وهم راحتي به حده نه راحته وم. خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی هغه هم د مخ سیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې کای و میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخیژم، دغه مخ سیټ کې کیناستېدلم. کله چې کوم موټر حرکت وکړ ماته وایي چې کرایه دوه نفره مې دي. ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکړم؟ او هماغه ووایي چې نه ښایي ته به ښکته کیږي، ولې ما ولې دیوال کې پورته کولم؟ هماغلته ما جنجال ورسره وکړو. او ماته یې وویل چې ښایي زه بېلابېله مېرمنه هم تا څنګ کې کېنومه، دوی ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي او دا کمبود ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت له امله بولي او اساسي حل لاره یې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي او هغه موټر چې هندوستان یې وعده کړی باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال و. ملي بس په هره ورځ پنځه له شپږ سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي. اوس کاملا دا سقوط دی. ملي بس په هره ورځ دېرش یا څلوېښت موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو. اساسي لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دي، دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلکو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایل چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه مو تنظیم.
ښاغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړي شوي خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کینی او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې ایجاب کوي چې زمون مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل در رفع کول په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کوي تر څو چې دا مشکل هم د ملي بسونو په ارتباط باید حل شي.
ښاغلی وفا همدار از وایي که دوی داسې کسان ومومي چې د مخکنی سیټ له سپرلیو لوړه کرایه اخلي، قانوني چلند به ورسره وکړي.
تنظیم د عمومي ترانسپورت تصمیم نیولی دی چې هغه دریوران چې په غیر قانوني توګه په یو سیټ کې دوه کسه اخلي او حرکت کوي، دا یو غیر قانوني حرکت ده. البته موږ یو ګروپ د کنټرول په خاطر توظیف کړی دی، هغوی اوس په شار کار کوي. یقینا موږ کولای شو په تیر نږدې وخت کې دا مشکل د ترافیک په همکاري کې البته دا حلو او هغه کسان چې متخلفین دي هغه ان شاء الله جزا ویني او د قانون پنجی ته سپارل کیږي.
د نوریدونکو اړوندو ادارو ته ښایي چې په دې برخه کې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د میرمنو ستونزو ته جدي پام وکړي. په موټرو کې کرایه کنټرول او د خلکو د لا هوساینې په خاطر لا ډېر وسایط برابر کړي چې خلک وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه ترو
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د جرمی په تیره برخه کې څارنوال د فرزانې په ماشومتوب ودول غیر قانوني عمل وګڼه. اوس راځي واورو چې نعیم او هغه کسان چې د فرزانې په ودولو کې لاس درلوده څه دلایل وړاندې کوي.
۱۹۹۹
نثار احمده، ډیره موده مې نه وی لیدلې، ښه خو یې؟
مننه خیم سید وروره، هغه د ځمکې لانجې سره لږ سرګردانه وم.
څنګه اوسوه؟ ستونزه مو حل سوه؟
هو وروره، ځمکه مو له دعوې خلاصه سوه، د شاغا پیسې مې بیرته ورکړې.
رښتیا ګل محمد هم نشته؟ تا خو هغه ته پور ورکړی و، بیرته یې درکړې؟
هغه مخکې له دې چې لاړ شي زما پورې راکړه.
په څه ډول پور دې ورکړی وي؟
حسنه پور و، د ګل محمد لاس سخت بند و او ما سره پیسې همداسې پرتې وې، بیا مې ورکړې.
یار، هغه ورځ مولوي صاحب مسلې کولې، ویل یې د حسنۍ پور ورکول ډیر اجر لري.
بس خدای دې لس برابره اجر درکړي، که مو خوښه وي اصلې خبرې ته به راشو.
او سمه ده، ښه سیده وروره، نه پوهېږم چې ته به څه فکر کوې، خو موږ راغلي یو چې خوشحاله مو رخصت کې، نور مو مه ځورونو.
نه، د ځورولو خبره نه ده، زموږ د اولادونو د ژوند خبره ده.
زمیم دی زوی خوشحالی غوارم، خو ډیر وخت شو تش لاس مولیږي.
سیده وروره، د خیر کار دی، بیړه به پی وکو.
نثار وروره، ته به خبرې چې د احمد خبره لا تر اوسه د قدیر د لور سره په ځای پاتې ده، تاسو هغه خبره څنګه کړله؟
سیده، زما زوی په هغې خبرې له قدیر نه سخت خفه شو، چې ولوالې پرې دوه برابره کړ، دا ستونزه خپله قدیر جوړه کړه.
ته خفه نه سي، تر څو د قدیر د لور خبره یو طرفه نه سي، زه څه نسم کولی. د مسلې پای ته باید فکر وکړو، داسې د نیمې لارې پریښې خبرې بیا وروسته لانجې جوړوي.
زموږ خبره د قدیر سره ختمه ده، زما زوی د قدیر د لور سره واده نه کوي.
صابره وروره، دا کومه وړه خبره نه ده، د ژوند مسله ده. ته اوس ګوره، نعیم په ځان او په لور څه کارونه وکړل.
سعیده وروره، زما د خورزې خبره د قدیر د لور له موضوع سره فرق لري.
او ستا او د صابر اولادونه خو شکر پو دي او عمرونه یې کم نه دي.
هو، ما ته هر څه معلوم دي، د خورزې سره مې زه خپله پورته کښته منډې وهم، همدانن یې بیا هم غوښتي یو، باید ورشو، پرون ونهشو چې ورځ رانه لاړه.
خدای به خیر کړي، خو یوازې د سند خبره نه ده، دلته د قدیر د لور مسله نامعلومه پاتې ده. دا وړه خبره مه بوله، بیا به خدای مکه موږ به هم په محکمو ګرځو.
خدای دې نه کیسه یې ده، زه واده در کوم چې هیڅ خبره هم نسته.
نه مه خفه کیږئ، زما کور ستاسې له سره جار، دا خبره ماته لانجمنه ښکاري.
څه شوه؟ دغه ده، ښه فرزانې، دا د عریضه ده، خپلې ټولې خبرې دې پکې ولیکلې.
اوس رڼوال صاحب، ما ویل ماما مې راته لیکل.
ښه، هر څه سمیږي له خیره، نور به غم نه کوي.
څرنوال صاحب، زما درسونه هم ټول پاتې دي، ما هم نه غوښتل چې واده وکړم، ولې دې ماته د عریضې لیکلو نه ویل؟
څنګه چې په فرزانې باندې ظلم شوی، په تا هم ظلم شوی. هلکه عریضې کولی شي، خو اوس تا ته اړتیا نشته چې عریضه ولیکې، همدا د فرزانې عریضه بس ده.
بیا مې نکاح څنګه کیږي څرنوال صاحب؟
کومه نکاح؟ نکاح چیرته وه؟ ښه، خیر، بیا به په محکمې کې په دې اړه قاضي حکم کوي، تاسو باید فامیلي محکمې ته مراجعه وکړئ.
څرنوال صاحب، که زه د واده په مراسمو کې وای فرزانه مې نه ودوله، ټول ویل چې ډېرې ژړل، زه په ښار کې وم، سبق ته تللی وم.
او ته خو یې پرېږده چې زما عریضه سمه ولولي.
ښه ښه، لولم یې. فرزانه د محمد نعیم لور چې تره او پلار مې په جبري واده مجبوره کړم، اوس په دې نکاح رضایت نه لرم.
سمه مو لیکلې؟
هو سمه ده، یعنې ته د تره او پلار په زوره واده کړې؟
هو سرنوال صاحب، ډېر مې وژړل، هېچا مې خبره نه منله، تره مې وویل دا رواج دی، ته هم په ماشومتوب کې ور په نوم کړې وې.
زما پلار هم ویل چې د ناموس خبره ده، هغه دې په نوم ده، همدا هم رواج دی، باید واده وشي.
ښه، حتماً به هغوی پوه شي چې دوی څه کړي او چا ته یې بد رسولي.
وی دا اور خو بیخي مړ شوی. شیبه مخکې مې لرګي وراچولې، یا خدا ژمی څومره جنجال لري. د اسلام پلاره، ځان ته د خلاصون یوه لاره پیدا کړه، که نه نو نوم به مو د ښار په دروازو ولیکل شي.
اوس نو خبره د خبرې نه تیره شوې ده، هیڅ هم نشم کولی.
که لاواله فکر کړی وای دا ورځ به نه راتله.
ته مې په زخمونو مالګه مه دوړوه وښځې، اسم په ډېرو فکرونو لیونه شوی یم. بیخي
رښتیا وایم د اسلام پلاره، اول خو دې پردی لور سره څه کار و. بله بله خبره دا چې نه جینۍ او نه یې مور و پلار رضاو، تاسې په خپله سرزوري جینۍ وکړه.
پردی لور وریره مې واخر او بیا نعیم خپله واګړه کړې و.
اوس خو نعیم نسته، رښتیا به سره وایي د اسلام پلاره. نعیم ته خو تا خپله ورور یې مخته کړه، که نه هغه چیرته منل؟
یاره شفیقې، که زه خبر وای چې داسې په کلي کې شرمیږو، چیرته مې فرزانه په دې کم عمر کې وده وله.
ډېر مې وویل چې د اسلام ژوند تباه شو، د دې ماشومې ژوند مه خرابوئ. نه نه، چیرته چا منل؟
لا حول ولا غلی شوه ښځې، یو خو تا په دې ډېرو پیغورونو غوږونه راته وخوړل.
پیغورونه به ولې درکوم؟ هماغه د اسلام ګلالۍ جنجال و چې هغه نسیم پکې ځواني مرګ شو.
که نسیم د اسلام په وژلو پسې نه وای وتی، ولې به مړ کېده خپله؟
او که تا هم د فرزانې د واده په شان هماغه وخت سرزوري نه وای کړې، د اسلام ژوند به هم داسې په سرکونو نه تیرېده.
ګوره شفیقې، په دې کلي کې خو یوازې زه نیم چې وړه جنۍ مې واده کړه، زموږ د کلي څو جنکیانې همداسې وړې واده شوي دي. همدا رواج دی نو، اوس نو صابر ډول غاړې ته اچولې.
په هغوی به څوک خبر شوي نه یي، که نه هغوی به هم د فرزانې په شان سخت ژوند درلوده.
زه بابا، د مېړه کور دی نو، هر څه شی به نو. اوس زما سره غم دا دی چې نعیم زما نوم ورته نه یې اخیستی چې فرزانه مې ورور ورکړې وه.
د اسلام پلاره، څوک دي؟ دروازې کې به څوک یي؟
د جلسې وخت دی، لس بجې شوې. ښه، هر یو ووایي چې څوک یاستئ او د دې قضیې سره څه تړاو لرئ.
زه نعیم د فرزانې پلار یم.
سرانوال صاحب، زه د لور خان یم، د فرزانې مشر تره یم.
زه د فرزانې د نکاح شاهد یم.
زه هم شاهد وم.
زه د احسان الله پلار ملک ستار یم.
ما ته یې ویل چې د فرزانې احسان الله نکاح وتړئ.
ښه ښه، مشران خو داسې کار نه کوي، ځکه هغوی خو په شریعت خبر دي، د ماشومانو نکاح یې نه تړي. ته څوک یې بابا، څه کاره یې؟
هغه زه د احسان الله نیکه یم.
صاحب، که په قانون او شریعت خبر وای، دا وړکۍ جلۍ مو نه وادوله. او رښتیا دا خو زموږ رواج دی نو.
ملک صاحب ستارخانه، ستا نه به وروسته پوښتنه وکم. ښه، د نکاح شاهدانو، تاسو په کوم عقل فکر شاهدي ورکړې ده؟ هلک او نجلۍ خو یو هم راضي نه ول.
موږ څه کړی وای څارنوال صاحب؟ پلار او ترې رضا وو، موږ هم شاهدان شولو.
تاسو شاهدان باید په دې پوه وای چې هلک او نجلۍ رضایت لري یا که نه، بیا به مو شاهدي ورکړې وه.
زموږ په کلي کې دا لومړی ځل نه و چې وړه جنۍ ودوله. موږ څه خبرو نو؟
تاسو له قانون هم بې خبره وئ، نو څنګه مو شاهدي ورکوله؟ او ملک صاحب ستارخانه، ته خو د هلک پلار یې، تا باید خپل زوی درس ویلو ته پرېښی وای. وروسته له هغې چې غټ شوی و بیا به دې ورته واده کړی و.
سارانوال صاحب، زموږ په کلي کې هلک او جنۍ په همدې عمر واده کوي. ما خپل ښی او چپ لاس نه پېژانده چې واده مې وکړه.
ته د احسان الله نیکه، که په قانون خبر نه وې، په شریعت خو خبر وې. د دې واده مخنیوی خو دې ونه کړ، نکاح دې لا اضافه ورته وتړله.
ما ته یې ویل واده دې راشه، ته یې نکاح ور وتړه. زه هم راغلم، مشرانو همدا غوښتل نو.
ښه، ما ستاسو ټولو خبرې او اظهارات واخیستل، تاسو تر نظارت لاندې. دا چې چا ته څه سزا ورکول کیږي هغه به وروسته معلومه شي. موږ په 2 ساعتونو کې ستاسو دوسیه لیږو.
عزتمنو اوریدونکو، ستاسو په نظر د نکاح شاهدان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته صفر یو شپیر. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغغونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غغونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
سلام او وقت.